د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خپرونه مهم سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایپیکس کمیټې غونډې ته ویلي د پولې له پورې غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د هدفي پیښو لړۍ دوام لري. چارواکي وایي تازه پیښې بنو او شمالي وزیرستان کې شوې دي. د امریکا فدرل تحقیقاتي اداره اف بی آی وایي چې د 2015 کال په لومړۍ ورځ د موټر د ترهګریز برید عامل په یوازې ځان دا کار کړی دی او د اسلامي دولت د ترهګری ډلې څخه یې الهام او انګیزه اخیستې وه. د امریکا د 119 کانګرس به نن غونډه پیل کړي. تیره میاشت د حکومت د بودیجې جنجالي بحث وروسته ریپبلیکن ګوند په کانګرس او سنا مجلس کې اوس هم د کنټرول له ننګونو سره مخ دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
سړی مشهیز تاسو قربانه منزه شهید خبری خبرونه کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 3 نیټه ده، کال د 2015 د مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې نه نیمه، پاکستان کې لس، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو او شریکو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی مهمه موضوع ولوري ته، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د پولې له پورې غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې په حکومتي او پوځي مشرانو د مشتمل ایپیکس کمیټې غونډې ته خپل وینا کې شهباز شریف د چال نوم اخیستو پرته ویلي دي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دښمن دوی ته د نقصان رسولو په فعالیتونو باندې بوخت دي. د ایپیکس کمیټې دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې وه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو او بلوچستان ایالت کې په امنیتي ځواکونو ترسره شوو د وسلوالو بریدونو کې یو شمیر پاکستانی عسکر وژل شوي وو. نور تفصیل یې وقار احمد تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې په حکومتي او پوځي مشرانو د مشتمل ایپیکس کمیټې غونډې ته خپل وینا کې شهباز شریف د چالانوم اغستو پرته ویلي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دښمن موږ ته د نقصان رسولو لپاره په فعالیتونو کې بوخت دی. شهباز شریف وایي پاکستان د پولې پورې غاړې څخه د پاکستان په ضد کاروایو غاښ ماتونکي ځواب ورکړی هم دی او بیا به هم ورکوي.
پاکستان کی حکومت
د پاکستان حکومت او اسټیبلیشمنت کچری غواړي چې په هیواد کې امن راشي، نو دوی ته به خپل سوچ او تګلارې بدلول وي. کدا سې نه کوي نو پچری هم ترهګری نشي ختمې دي. خو بد طالبان هم یو دي، باید چې دا خبره ریاست اومني او د دواړو په ضد هم په یو ډول کاروایو کې.
د اپیکس کمیټې دا غونډه ورسته لاغه را جوړه شوې و چې په دې ورستیو کې د افغانستان د پولې ترڅنګ خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو او بلوچستان کې په امنیتی ځواکونو ترسره شو د وسلوالو بریدونو کې یو شمیر پاکستانی عسکر ووژل شول. د پاکستان پوځ او حکومت دا وکوي د کلنا په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، پاکستان کې نا امنی او ترهګری سوا شوې ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه داوی او تورونه تل رد کړي او ویلي دي پاکستان د خپل ناکامو ذمہواری په دوی نه ورچوي. پاکستان 13 میاشت په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کړي او طالبانو په جواب کې د انتقامی بریدونو داوا هم کړي وا. پاکستان داوا کوي او تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کوي، خو طالبان وایي خپل خاورې د بلچا په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. سیډون کې وای چې پاکستان د باید د نورو هیوادونو سره اړیکې خرابولو په ځای د ترهګرۍ په ضد جګړه کې خپل تګلارو ته بیا کتنه وکړي او په خپل پالیسو کې د جدت راولي.
ٹی ٹی پی نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے.
موږ د ٹی ٹی پی په سټریټیجی کې بدلون لیدلې. هغه خپل اهداف پوره کولو لپاره د نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې مضبوط کړې دي. حافظ ګل بهادر ډله چېرې هم هغه سره نه و او اوس دا داسې نور ډلې لکه بی ایل ای هم تحریک طالبان سره شامل شوې دي او د هغوی ښځې هم ځانمرګي بریدونه کوي چې طالبانو ډېر کم کړي دي. نو ریاست ته اوس د ٹی ٹی پی سره بی ایل ای هم لوی ګواښ دی.
پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو په نوم غیر دولتي ادارې پکس په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2000 رښتم کې پاکستان کې ترهګری 60% زیاته شوې ده او تر ټولو زیات بریدونو ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان منلی دي. بلوچستان لیبریشن آرمی نومې ډله په دویم نمبر راغلی ده. حافظ ګلبادر ډله په شمالي وزیرستان او خواوشا کې او لشکر اسلام په خیبر کې فعاله پاتې شوې ده. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
که څنګه چې تاسو په دغه تیر ریپورت کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د پولي له پوري غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښمتونکي ځواب ویل دي. خو بیا د دې په ځواب کې طالبان آیا همداسې غاښمتونکي ځواب دوی ته وایي او کنه؟ په دې اړوند پروفیسر عرفان اشرف چې څېړونکی دی، د هغوی سره زموږ همکار اشفاق مومن په تیرې خپرونه کې خبرې کړې دي او دغه تفصیل یې راخیستی دی. راځئ چې دغه څېړنه په ګډه سره واورو.
د افغانستان طرف نه التس طالبان دي، د اغي هم کم دریز دا پاغه کې ورس پورزه سختواله راضي او دا سه لاغي سو نان کمپرمایزنګ پوزیشن کی دي، یعنی دا سه حالت کی دي س دوړه د یو بلتا سر نکیږي. او موږ دا وکړو چې په هغه وخت د پاکستان جیټس یا تیارو یا الوتکو په افغانستان کې برید وکړلو، چې کلا الته کې د پاکستان ځانګړی استازی چې کوم افغانستان د پر ټاکل شوی، هغه الته کې په نیګوسیشنس کې یا خبرې اترې هغه کولې. نو یو طرف ته خو موږ په دې ښه پوهیږو چې پاکستان په افغانستان کې بله ډله نه غواړي سوا د طالبانو نه، او طالبان هم د دې قابل نه دي چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کی، او نه الدا آئین او نه قانون او نه ریاست شتا، بلکې و ډل ادا هغه په کابل قبضه دا، بل ډل ادا هغه په کندهار کې ناشته دا. د دې په خپل مینس کې هم سکون دی دا سه خبر شتا سه هغه نفاق دا. بیا د پاکستان اړخ نه یو طرف ته دا دریز سموم افغانستان سره خط تعلقات غواړو، خو بل طرف ته وقتن فوقتن دا سه حمله کوون چې هغه کې عام کډوال دی، عام کم خلق دی، آغاز اوریږي، عام مړیږي، او د سرا سرا د پورا بارډر باندې سکون دا لارې بندي، د سرا عام خلکو ژوند جواک سکون دا، آغا یو درد سر جوړ دا، ا ډېر په تکلیف سره د مخامخ دی. کته وګوره د تورخم پولې نوونه سا چمن پورې خلک په احتجاج دي او غواړي چې د لارې کلوشي تجارت پر خو د لارې بندي. نو زه دا ویلن غواړم چې دوړه ریاستونه د خلکو وخت ضایع کوي او خپل کې یو بل سره خبرو ترو ته نه کینی.
ډیوی سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملي بیا هم زو د مهم موضوع ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د هدفي پیښو لړۍ دوام لري او تازه پیښې هم شوې. غواړي چې تاسو سره تفصیل شریکو په پروګرام کې زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار او خبریال عدنان بیټنی. سړی مشه بیټنی سه په خیر اخلي پروګرام ته.
مهرباني منوزا بیبي.
بیټنی سب تازه پیښې شوې دي بنو او شمالي وزیرستان کې، کده دې لغوندې تاسو تفصیل دلیدونکو سره شریک کړئ.
مهرباني. دغه دوا بیلابیلې هدفي پیښې دي او د علاقې نه پولیس او انتظامیات چارواکي وایي چې لومړی پیښه په میرالی بازار کې شوې او دلته یو تن چې دی د هغه مړه بندل شوې، او دی وایي چې دغه تن پیژنګلو د لیاقت په نوم شوې ده او لیاقت د شمالي وزیرستان میرالی ځای اوسیدونکی وو. دا د جنوري په لومړۍ نیټه له میرالی بازار څخه معلومه کسانو ترشتولې وو او نن د هغه مړې غرزول شوې دي. او بیا پولیس دا هم وایي چې د کورنۍ په مدیریت کې د معلومه کسانو پر خلاف حکم در شوې او پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې دغه پیښې ځمړی چا په غاړه نه اخستي. او پولیس وایي چې دا ښکاری چې دا هدفي پیښه ده او کورنۍ هم ورته ویل چې د چا سره شخصي دښمنۍ نه لري. دنه امنیچ کوم بیا دویمه پیښه شوې ده، دغه په بنو پکن تاړي حدودو کې را مې سره شوې ده. او پولیس اول چې د دوی یو کانسټیبل چې کامران خان په نوم یاد شوی دغه د معمول په ډیوټي مامور وو چې د معلوم کسان راغلی په هغه ډزې کړي او په ځای وړل شوی او ترغه ورسته بیا تښتیدلې دي دغه پیښه ځواریم چې په غاړه اخستې او زه به تاسو دا وایم چې په دې ورسته کې سی ټی ډی یو بیان جاری کړی دی او دوی ویل دي چې تیر کال په صبح کې په پولیسو باندې نږدې تر 10,000 بریدونه شوي او زه تکړه ده چې نږدې یو نیم سل پولیس اهلکار چې دي هغه پکې وړل شوی دي او د بنو پولیسو لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې هم دا ویل شوی چې دا د هغه کړي تسلسل ده چې لوړان دي په پولیسو باندې کومې حمله روانې دي خو دغه وخت زیاتره بیا د حملو ځواري چې دا هغه طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستې خو دې پیښه ځواري هم لا چا په غاړه نه ده اخستې
برټانی سیم شمالي وزیرستان کې د نامنې پر ضد قومي جرګه هم شوې ده د دې تفصیل کته سو ورکې د لیدونکو سره
دغه جرګه د داوړو چې کوم ځای مشران دي هغې له خوا تر سره شوې او دا جرګه په اسوخیل کې شوې ده او په علاقې کې چې کوم روان امنیت په هغه سخت اندښنې سرګند کړې دي او دغه جرګه ویل دي چې تر ضرب اعظم عملیات ورسره د ناامنۍ سره مخامخ دي او هر کال پلسګونو کسان په هدفي بریدونو کې وژل کیږي په داسې حال چې په علاقې کې په زیات شمیر سره دلته امنیتي عسكر هم موجود دي ورسره ورسره دوی سره په علاقې کې د امنیت ټینګښت اجبر شوی وي خو دوی زیاته کړې ده چې په علاقې بیا د وسلوالو او د پاکستان د پوسټ ترمنځ د جګړې میدان ګرځېدلې او له هغه لامل خلک چې دي سخت زیانمن شوي چې دوی ته جاني او مالی نقصان اوړي خو زه تکړه ده چې دین بیا کورن پرښوله تیار دي او نه بیا علاقې پرځدوي او دای هم وي دغه علاقې په صبح کې مرشوي دي نو د مندوبستي علاقو په سیر دغه علاقو سره هم داسې رویه وساتل شي چې نه پکې د کورن ځانمن کیږي او نه پکې د عام خلکو ته به کور کې دوه کم امکان وي او دلته د امني ختمولو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګړندې ګامونه واخستل شي خو بل طرف ته بیا په دې اړوند سندستي انتظامی یا فوج سمیا نه دي جاري کړی کو د نوم نشول په شرط وایس اف امریکا دی وته بیا انتظامی او پوزي چرواکو ویل چې دلته وسلوال موجود دي د هغه پر ضد باندې د کاروایي کوي او په دې کې د عام خلکو خوندیتو پوره خیال ساتل کیږي او زموږ تاسو وایي چې تیر لنډي مدیره سي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ زیاتې پیښې ریپورت کیږي چې هغه له وجې د ځای خلک وایي چې د پویره کې دي او دلته درنې او سپکي هم وسلې هم کارول کیږي چې هغه په وجې باندې عام خلکو ته جاني او مالی نقصان هم اوړي
مانا نه بیٹنه سپ چتا سوراغ لزم سرمل شو یا دغه تفصیل مدلیدونکو سره شریک او تاسو ته شی به غوړو
مهرباني کور ودان جی
دلته د نړیوال ریپورتونو او نورو تفصيلات ولوري ته هم زو غواړو ستا سره د امریکای پاړوند هم کوم خبر چې تاسو سو ورځو راهسي کېدای شي چې اوري پاغه باندې تازه تفصيلات غواړو ستا سره شریک کو چې د امریکا فدرل تحقیقاتي ادارې اف بي اي وايي چې د 2015 کال په لومړۍ ورځ د موټر ترهګری زبرید عامل په یوازې ځان دا کار کړی او دغه تحقیقات روان دي خو دای هم ویلي دي چې د اسلامي دولت د ترهګری ډلې څخه یې الهام او انګیزه اخیستی و غواړو چې په دې اړوند وغږیږو د جهانگیر خټک صاحب سره چې دا مهال زمو سره د سکایپ د لارې د نیویارک ښار څخه ملګری شوی ستړي مشه خټک صاحب په خیر راغلی بیا هم
ډیر ولاړه ونظر صاحب تاسو ته کوم کوم سلام له احترام ولا
وعلیکم السلام خټک صاحب دا پیښه ولې دومره جدي نیول شوې ده او خلک څه ویری لري دلته په امریکای کې ورستی تفصيلات یې سدي کله غونډې په دې باندې هم تاسو رڼا واچوي
بالکل دا که چې دا خو یو ډیر لکه حیران کون کی زکه وا چې دا دوا پیښه نشوي دي یو لاس ویګاس کې ټرک کې چې کوم 14 نشو وا دا ډونلډ ترامپ کو دا هوټل بهر اغه تک چې کم کس پکې ککړو میثیو لایولزبرګر اغه په اړه کوم لګ معلومات مخه تر اغلی چې کوم زو تاسو شریکوم هم د کشانته شمس الدین جبار چې چا په د ترخګریز بریډ کړو په نیو اورلینز کې اغه په حوالہ مو اوس کافی تفصيلات راغلي دي او اوس اغه کټول کې لوی خبر خوندن دا دی چې کم خلکو ژوند بیللې او اغه نمونه اوس لګیا دي چې کم مقامی واکمن دی اغه اخکار کوي لګیا دي او اوس د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ته اعلان کړی دی چې پیر په ورځ به صدر بایدن او هغه خزه چې کوم دی جیل بایدن هغه به نیو اورلینز ته ځي او هغه خلک چې چا خپل ژوند بیلل دی په دې برید کې هغه کورونا سره به غم راضی کوي. نو دا خو یو دا خبر دی. بیا ور سره لکه تاسو دا ایف بی آئی ذکر وکړلو، نو ایف بی آئی چې کم تر اوسه پورې اعلان کړی دی، نو چې څنګه شروع کې دا ویره وای چې چونکې دا دواړه یعنی واقع یو بل پسې شوی او په یو ورځ شوی، یعنی نیو اورلینز کې او لاس ویګس کې چې کم د ټرک کې چودنه شوه، نو هغه د وجه نه ډیرو خلکو په امریکا کې دا خیال و چې کم کې امریکایي واکمن هم شامل وو چې کېدی شي دی کړه چرته نه چرته یو ملاویږي. او بیا چې کله شمس الدین جبار چې کله دا برید وکړلو نه هغه نه پس هم چې کم شروع کې خبرونه راغلي هغه دغه کو چې کېدی شي چې د سره نور خلک هم شاملې په دې برید کې، او بیا هغه نه پس پلټنې وشولې ایف بی آئی وای چې هغه یو زر مختلف ایجنټان او چې کم قانون نافذ کوونکي ادارې دي د هغه غړو په دې پلټنو کې برخه اغستې ده او اوس هم روانه ده چې کم کې بشمیر خلکو انټرویو شامل دي دا هغه کور جاچ اغستل چې کم ځایه پاتې کېدلو هغه ته سملو شوې دي. بیا هغه په سوشل میډیا باندې چې کومره څومره پیغامونه پریخیو هغه جاچ اغستل کېږي، نو هغه نه پس هغه دا اعلان کړی دی چې شمس الدین جبار په خپل ځاني یوازې دا برید کړو اخکاری دته چې د سره فلحال مونږ سره داسې کړی نه دی ملاو چې د سره بل څوک شامل وو یا د ده تعلق د لاس ویګس کې چې کم میتھیو لایولزبرګر چې کم هغه کړی وو دا دماکه کړی وه هغه سره تعلق و، نو یو خدا خبره ښکاره شوله. بیا دویم دا چې هر چا دا سوال کوي که هغه د میتھیو لایولزبرګر په نوم باندې وي او که شمس الدین جبار چې آخر وجه سوه، نو شمس الدین جبار په حواله خو ډیر تفصیلات دا راغلي دي چې دا د کو د جوان ډیر لکه ګډوډي سره مخامخ وو، دا فوج نه هم په دې وجه وباسل شوی چې دا په شراب او نشه کې گاډي چلولو او چرته په ایربیس کې په اگې د وجه نه بیا دا 2015 کې فوج نه وباسل شولو، اگې نه پس هم چې کم کال دا وباسل شول، اگې نه پس هم دا 2000 دا شراب او نشه کې گاډي ډرایوینګ یا گاډي چلولو په حالت کې نیول شوی، نو هغه د وجه نه هم هغه ته سزا وغیرہ شوی و. بیا ور سره دا چې د خپل کم خپل ژوند او هغه هم ډیر زیات لکه مثلا مسلې پکې ډیر وي، یعنی هغه درې ودونه کړیو درې وړه ناکام شوی، اول و د 2003 کې کړو، دویم په 2013 کې کړو، دریم په 2019 کې کړو، او ټول ودونه ناکام شوی او دروړ ودونه هغه دوه لونه او یو زوی دی. او بیا ور سره دا چې تقریبا 14 کاله د امریکای فوج کې نوکری کړی دا، نو اوس دا ټول سوالونه چې کم باندې اوس دا پلټین روان دي چې یو داسې کس چې کم امریکای فوج کې چکه لاغه نوکری کوله، نو هغه یو ډیر زیات کمالی فوجي نو خدا دې چې هغه داسې اندېښنې پکې نه وي، هدف چا مشرانو هغه افسرانو چرته دا نو کتلی چې د په چکم اوور اول چکم د بیهیویر دی چې کم په کومه طریقه د خپل ځان کار کوي هغه کې هغه ته صدافه شیدونه نو کار شوی چې کم باعث تشویش به. نو او سوال دا دی چې دا ریډیکلایزډ وی کله دی، یعنی د اسلامیک سټیټ یا داعش نه د کله اثر اغستیو چې دا د هدا پر لاړلو، او بیا دا دومره هدا پر چې اول چې کم دا اوس کم دا ریکارډ مخه تر اغلی دی چې کم کې ویډیوګان هم مخه تر اغلی چې کم دا ریکارډ کړي وي پل مرګ ناول یا کسور دی اول چې کم کې هغه دا وای چې شروع کې هغه دا زړو چې هغه خپل کور والا وجني، او بیا هغه دا ویل چې کزو خپل کور والا وجنم دا به ډیر لوی خبر نه تنه جوړیږي، لہذا هغه نه پس بیا هغه دا کار وکړل او دا لوی خبر تنه جوړ شلو، او نن دا واکمن په دې سوچ کې دی حیران پریشان دي چې آخر د لکه دا ذهن ته دا ولې راغلل. او ډیرو خلکو اوس چونکه پلټین روان دي، حتمی رائے ورکول ګران دي، خو ډیر وسیع پلټین روان دي. هم دک شانتي میتھیو لایولزبرګر چې کوم دی اغا هم لکه سټاف سارجنټ او سرونګ او یعنی په امریکای فوج کې اوس هم نوکری کوله، ما په خیال چې سلورم تاریخ پر هغه په چټه باندې او جرمنی کې پوسټډ او دلته کوړ تر اغلو، او اغا چې کوم او اغا په باره کې تفصيلات راغلي دي، هغه هم دادی چې هغه وای چې دا خو ډیر خ فوجي او او لکه دا وجه نه دا معلومه چې دا وقار څنګه کړی دی ولې کړی دی، خو چې څنګه کړی دا تفصیلات اوس راغلي دي. وای دا چې د چکل خپل ټرک راوستلو د ډونلډ ټرمپ هوټل مخه ته ودرولو، نو اول اسو سیکنڈ او پاس ال تک اول د خپل ځان وشتلو تماچه اگست او په 1 دسمبر باندې او اغه تماچه سره خپل ځان وشتلو او بیا اگن پاس یعنی اول اسو سیکنڈ او کې دا ټول کار چوي دی په ټرک کې دماکو شواله او اور پکې ولګیدلو او دا د لکه دا دومره سوځیدلو چې دا پیژن غلې نه بهارو او دا چې د فوج کم آی ډی زو یعنی چې کم شانتی کارډونو هغه لته نظر میلاو دي او هغه په نتیجه کې د بیا ډی ان ای وغیرہ هم شوه دي نو هغه نه پاس بیا هغه دا کنفرم کړل چې او دا د فوج یعنی سرونګ فوج هغه د سټاف سارجنټ دی او دا چې کوم دې صدا سه مسلم پکې نو ډیر ښه افسر او میډل زم ګټلی او افسر خو نو لکه فوجي او دا دې چې وای میډل زم ګټلی او ښه لکه ریکارډ خو او اچا دا یقین راځي چې دا به دا کار کړی او اوس هغه په حواله سره چې کوم د لاس ویګاس کې میتھیو لیولز برګر والا واقعا دا واکمن دا وای چې دا ترخګری نه و بلکې دا خودکشي و وای دا د خودکشي کړي و وس دا نه دا معلومه چې دا خودکشي ولې وکړله وجه سوا سه غختل سه ثابتول
ډیر زیاته مننه خټک سیب چې راغلی زمو سره مل شو دا تفصیل مودلیدونکو سره شریکو تاسو ته خېشه به غوړو
ډیر مننه تاسو ته ډیر خېشه به
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره په وست کو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
لکه څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا په بیلابیلو خارونو کې بریدونه وشوله د جنوري په لومړۍ نیټه چې د کال اوله ورځ وه له هغه وروسته د امریکایي رسنیو باندې هم په دې باندې څېړنې روانې دي او ډېر بحثونه پرې روان دي او دا بحثونه ډېر تاوده دي چې څنګه یو تن چې د داعش وسلوالې ډلې سره ځان هغې نه انګیزه اخیستې ده او د هغې سره ځان یو بولي دغه کار یې ترسره کړی دی په همدې اړوند یو مهمه ریپورټ ستا سره شریکوو چې د امریکا غږ ریپورټ دی او زموږ همکار ارباب محمود علي دغه تیار کړی دی په ګډه به سره واو
د امریکای ځینې سیډونکو وایي د داعش خلافت لمن زتللو 15 کال وروسته هم د دوی نه راپېخ خطرو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی
مای استیمیشن د اسلامیک سټیټ اس ویل اس الکایدا دی می ریمین سیګنیفیکنت ثریټس
د زما په خیال داعش او الکایدا اوس هم امریکا ته د پام وړ خطر لري ځکه چې دوی علاقې قبضه کړي دي په نړۍ کې د پام وړ نت ورک لري داعش د تاسوبې وای او الکایدا دا د سانګو په نامه یادوي دوی خپل کې رابطه ساتي دوی د تربیه فعال مرکزونه لري
د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کې د شام د علی په نوخله تر د عراق د دیالا پورې د خلافت اعلان کړی وو خو د امریکای په مشرۍ کې د درنو عملیاتو په وجه په کال 2019 کې د داعش د مشر البغدادي په شام کې د وجلو سره د خلافت ړنګ کړی شو
instill fear here in the United States to get us to
America ki yara khwarawal da dui hadaf te dui gwaadi mung kamzori kri zmung hausale ra titi kri aw pa de tarika gwaadi chi mung da manzani khatis afghanistan aw da noro zayununa las pa sar shu dui da si khai ka mung da har sa prig du no bia ba mung pa khalara prig di khuda se inada dui pa nadai ki khpal khilafat qaimawal gwaadi
په روسو کلونو کې د یورپ دننه د داعش خراسان ډلې سره تړلې د تراکره پیښې سیوا شوې دي روګیو وای په نړۍ کې چې چرته نارامي ده د تراکره ډلې هڅه کوي دغه حالات د خپلې ګټې لپاره وکاروي خو ځینې وختونو کې بریدګر په خپل سر د تراکره بریډ وکړي او داسې نخې نخانه پرېږدي چې ځان د یوې یا بلې ډلې سره وتړي نو تر سوچي یو کس مشکوک نه وي د هغه پته لګول ګران وي
It's a near impossible task unless there's a direct lead to an individual who's
دا به هینا ممکن ده تر سوچې د معلوم تر هغه سره تړون نوې ښکارا که هغه په امریکا کې وی او که د امریکا نه بهر یا مشکوک کسانو په نوم لړ کې نوې شامل د داسو بریدونو بیا مخه نیول بیا ډیره ګرانه شي.
روګیو وای دایش او القاعده د یو بل مخالفه ډلې دي. مشرتابه یې که څه هم د یو بل سره اختلافات لري خو په لاندینۍ کچه دوی خپلو کې ملګرتیا مرستې او رابطې د خپلو فعالیتونو دپاره په سناسي شکل کې ساتلي وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
لی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو، دلته په امریکا کې د کانګرس یو سلونو لسمه غونډه نن پیلېږي او تیر میاشت د حکومت د بودیجې پر سر ډیر جنجالي بحث شوی و چې بیا په اخر کې بودیجه منظوره شوله. ریپبلیکن ګوند په کانګرس کې او همداراز په سنا مجلس کې اوس د کنټرول د اخیستو د ننګونو سره مخ دي. نو راځي په دې اړوند دغه تفصیل واورو چې په تیرې خبرونې کې اشفاق مومند د نوشروان قلندر سره شریک کړی دی.
اشفاق په خیر.
مننه
اشفاق مومند. په کانګرس کې بیا هم ریپبلیکن ته کني چیلنجونه وی
د امریکا چې کوم صدرتی ټاکنې په نږدې کې وشولې د اوریدونکو ته معلومات تاسو معلومه ده چې په سینټ کې او په کانګرس دویمه چې کومه جرګه ده په هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې دواړو کې د ریپبلیکن ګوند د هغې اکثریت ترلاسه کړې. خو نن چې کوم د سپیکر د څوکۍ لپاره انتخابات کېږي نو په هغې کې د دواړو جرګو نو په کانګرس کې دا وخت وبخې په سینټ کې دا وخت په 350 او په 50 باندې اکثریت ریپبلیکن ګوند ته حاصل دی. خو په نږدې کې تیره میاشت کله د حکومت بندېدو په اړه باندې چې کله قانون سازي کېدله نو د بجټ پاس کولو لپاره ډېرې ستونزې مخې ته راغلې وې، ځکه چې د امریکا په قانون کې چې کله قانون جوړونه کېږي نو هغې لپاره په سینټ کې 275 رای په کار وي. نو دوی اوس هم لکه هغه پوزیشن ته نه دي رسېدلي چې کله دوی داسې یو قانون سازي وکړي. خو د هغې په دغه باندې چې اکثریت دا وخت د ریپبلیکن سره دی نو د ریپبلیکن ګوند چې کوم د دی وخت د سینټ کم میچ میکونل چې کوم د وخت د ډیموکراټک ګوند لخوا د 13 کال راځي دغه د سینټ د مشرۍ څوکۍ د خپل ګوند لخوا سمبالول نو هغه به د خپل څوکۍ څخه لري کړی شو دغه د پاره د ریپبلیکن ګوند چې کوم نامینی دی یا انتخاب د پاره ریک مغړې راوړاندې کړي دي نو هغه سینیټر جان تون دی هغه به د سینټ چې کوم سپیکر دی دغه څوکۍ سمبالي. او بیا دغه شانته کې د مایک جانسن چې کوم دی نو هغه د ریپبلیکن ګوند لخوا په کانګرس کې د هاوس اف ریپرزینټیټیو د پاره د سپیکر په څوکۍ باندې د وخت موجود دی او دغه د پاره د ټرمپ چې کوم منتخب صدر دی د امریکا هغه د ګول پورس باندې خپل یو سوشل میډیا باندې یو پیغام هم دغه کړو چې ا ګډ هارد ورکینګ اند ریلیجیس مین هغه دغه باره کې ویلی. خو د بیا ریپبلیکن ګوند لخوا په خپل باندې د هغه د ګوند غړي چپ روي او ټوماس میسي هغه هم شکونه ښکار کړو چې ګینه د دغه خپل څوکۍ باندې پاتې شي یا به د کوم د مودغه رای واخلي. سټیو بینن د ریپبلیکن ګوند یو بل غړی دی چې هغه هم د مایک جانسن د هاوس اف ریپرزینټیټیو چې کوم سپیکر څوکۍ د دغه نن د لری کولو مطالبه کړې ده. نو دغه ستونزې اولنج شته دغه په دغه
د کانګرس چیلنجونه دي. خو په خپل چې کوم منتخب صدر د ډارن ټرمپ هغه د خپل ټیم لپاره چې کوم دی لګیارې نمونه سه اعلان کړی دي سه نوې نوې اعلانوي دلته امریکا میډیا کې په ډېر باسونه روان دي کړه دغه لګ یو خلاصه د کتونکو سره شریک کړه.
بالکل پاغه کې سېنېټر جان تون منګه چې څنګه ذکر وکړي د هغه نوم د سېنېټ د ریپبلیکن لخوا چې کوم دی نو د میجورټي یا د اکثریتي څوکیو د مشر په هیڅ باندې دغه نوم مخې ته راغلی دی. بیا د سوشل میډیا د پاره چې د منتخب صدر لخوا هم چې کوم دی دغه د ټیم یو مشر دغه ټاکنه یا دغه نوم دغه شوی دی د پروجیکټ 2025 یا 2025 امپلیمنټیشن یا دغه د دغه کولو د پاره چې هغه پر ځای کړی رسل وټ د دغه نوم چې کوم دی نو هغه منتخب کړی شوی دی د صدر منتخب صدر ډونالډ ټرمپ لخوا. او بیا میډ ګایډز فار د اټرنی جنرال لپاره چې کوم دی دغه نوم دغه شوی دی او فټ هیکسټ چې کوم دی نو د ډیفنس سیکرټری لپاره کم باندې چې لا تر اوسه پورې د ریپبلیکن ګوند نن خپل چې کم دینو لکه یو قسم له اعتماد نور غړو لپاره نه دی سرګن کړی شو پاغي کې هم لنج استونزې موجود دي نو لنج باندې نمونه دي چې هغه مخې ته راغلي
ډیره مننه تاسو شپه
مو مننه تاسو
زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم وایي چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو دوران کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 15390 پیښې ریپورت شوې دي دا شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې هر ورځ نږدې 3 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار کیږي نور حال څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو
د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د ریپورت تر مخه په 15 کلونو کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد په درجه شو پیښو کې په مجموعي توګه 240% اضافه شوې ده د تنظیم مطابق د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب څخه د ریپورت شو پیښو شمیره 3323 ده چې د مجموعي پیښو 25% برخه جوړیږي د غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوسر عباس وای دا د ماشومانو سره د جنسي تیریو هغه پیښې دي چې ریپورت شوې دي او لدینه علاوه په زرګونو داسې پیښې بوي چې ریپورت شوې نه دي دی وای په هیواد کې د ماشومانو خلاف په جنسي تشدد کې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا د سزاګانو او رولو شره د 3% نه هم کم ده
کورټس کې اندر ان کیسز کو پرایورټایز نه کیا جا رہا
په عدالتونو کې د مقدمو ته ترجیح نه ورکول کیږي دا کیسونه د ماشومانو خصوصي عدالتونو ته تلل پکار دي او په هفتو کې دننه د دې فیصله اورول پکار دي چې په داسې تیرو کې ککړ کسانو ته پیغام ورسی چې عدالتونه نه پریږ دي
د ریپورت تر مخه هم دا ډول په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو 1450 پیخي ریپورت شوې دي چې د ټولو پیخو 15.1% جوړیږي دا راس پسند کې 1455 پیخي په بلوچستان کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد 255 پیخي ریپورت شوې دي کومې چې د مجموعي پیخو 15% برخه ده د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په پیخو کې دا اضافه واضح کوي چې په دې حواله د مضبوط قوانینو او د هغې د نفاذ نه علاوه د اګاهې خورولو سخت ضرورت دی
د ټایم اغلی یو په مخنیوي باندې کار پکار دی او دویم دا خدای مکه چې ته پیخه مخه تراشي نو هغه کیس دا هغه پیخه ته ایمیجیټ ریسپانس داسې پکار دی چې کوم سړی ککړ دی چې هغه ته سزا ملاو شي او چې کوم متاثر خاندان یا ماشوم دی
په دې وروستو کې د وایس آف امریکا اردو څانګې سره په خبرو کې د نېشنل کمیشن آن چایلډ پروټیکشن رائټ سرکاري ادارې مشر عائشه رضا فاروق ویلیو چې د ماشومانو سره د جنسي تیرو د پیښو ریپورت کېدل په قانون نافذ کوونکو ادارو د خلکو اعتماد ښکاره کوي ولې چې د دا ډول پیښو په ریپورت کېدو سره متاثره کورنۍ ته په انصاف ملاوېدو کې مرسته ترلاسه کیږي د ریپورت تر مخه د پنجاب په سرخار لاهور کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو تر ټولو زیاتې 1148 پیښې ریپورت شوې دي او په خیبر پختونخوا کې د کمې آبادۍ لرونکي ضلع کولای پالس کوهستان چرته چې د 18 کلونو عمر کسانو آبادی یوازې 1,50,000 ده هلته 74 پیښې ریپورت شوې دي د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو د حقونو په اړه په ټولنه کې د اګاهې خورولو د پاره د مذهبي عالمانو کردار مهم بولی
اگر اهم رول
رول دیکھا جائے فیملی کے بعد تو ہماری ریلیجیس کمیونٹی کا ہونا چاہیے.
دا خاندان نپس پدی کی ترٹول مہم کردار دا مذہبی عالمان جوڑی گی پٹولنا کی خدا والدین دا حقن خبر کی گی خدا اولاد دا حقن خبر نے کی گی او اولاد تا ہمیشہ خپل فرائض بر خودل کی گی.
فالان وائی چی پا پنجاب کی دا معشومان اسر دا جنسی تیرو دوش پیت فیصدی پیخ رپورٹ کی دل خی چی حل تا دا معشومان دا تحفظ موجودہ تگلارو او دا حقی نفاس تا بسم دستی توگا دا بیا کتنی ضرورت دے او دا حقوی پا ان دا غشان پا خیبر پختونخوا بلوچستان او سن کے ہم رپورٹ شوی پیخ پا نظام کے خلا یا تشا پا گتا کوی او دا کمی دا حکومتی ادارو او مدنی ٹولنی ترمیز دا مربوط و حلوزل و دلارے ہوارول پکار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوی سر دمنتیا مومن کو بل سیمیز رپورٹ ولوری تزو نڑے وال بینک په خپل رپورٹ کې ویلی دی چې تیر کال پاکستان کې د غربت کچ 9% نور زیاته شوې ده چې لکه بل یو کروڑ دیش لکه نور خلک د غربت ښکار شوې دي. پوهان خیبر پختونخوا کې د غربت کچ کې د اضافه یا د اضافه والی وجب د نیو د روزګار نشټوالی خي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورٹ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې د اړیکونکو مزدوران وای په صوبه کې ورستر بل د ګرانای شرکې اضافه دوی سخت غزمن کړی دي. د مزدورای په پیسو د خوراک سکاک او نور بنیادی ضرورتونه نه پوره کیږي. په داسې حال کې چې روزګار نشته دوی اندېښمن دي چې د غربت لواجې نور و نه زپل شي.
ډیر صبر وزو ما خام نو یو روټیز به چوکرا کې نو روټیز بو کار دي یا 500 روپیه کار دي ته مونږه چوکرا کې مو کار وکړي. میرا بنی وشی تھی مجھے غریبان انتماس برابر مل کے دور غربت رکھ لے.
په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي د غربت په کچه کې د اضافي لوی وجه په صوبه کې د کاروبار او روزګار موقع مخ په کمیدل دي. د دوی په وینا سوداګر چې کله خپل سیمه ته روزګار راوړي د هغې سره خلکو ته د کار کولو موقع په لاس ورځي. خو د بادامرغه د صوبایي او وفاقي حکومت د غیر سنجیدګۍ له وجې دلته ولس په معاشي توګه ډیر متاثره شوی دی او په راتلونکي کې د غربت کچې د نور سیوا کېدو اندېښنه ده.
دا یو سوچی سمجھی اسکیم دے کہ کے پی کے بسنگ سے خرابو اور تاسو د سطح غربت خبر کوي دا خو آگے نم ڈیر زیادہ سطح لان دے لاڑا 7% خو ڈیر کم شاید دے دا خو 20-25% نہ ہم بس زیاد تلی بھی لیکن دا ہیلو جت نہ کار واغس اور 7% وینا اکڑالا نو کلا بزنس تے نو درتا امن ہم خرابی گی ٹیررسٹ زیادتی گی ورے کہ معشومان کور والا دن روٹے غواڑی یو الگ دیا پر روزگار دا پر روزی روزگار نه ملاوی گی ناغو خامخا پا امن بخرابی و ٹیررزم تا بلا سچی.
د نړیوال بینک په یو رپورت کې ویل شوی پاکستان کې د وبایي ناروغو قدرتي افتونو زری پیداوار کې د کمی او غیر مستقیم سیاسي چارو په وجه د دې هیواد په معیشت بدې اغیزې پریوتی دي. خو پوهان وایي چې دا وخت خبر پختونخوا کې د امنیت وضع نه ښه کېدو په وجه دلته سوداګر ناراضي ځکه د نور هیواد په نسبت د دې صوبې ولس ډیر ځپول کیږي.
د خیبر پختونخوا سکیورٹی صورتحال ډیر زیات خانه دی. دلته سرمایه کار ناراضي، دلته بجلی نشته، دلته خلکو ته د بتی ټلیفونونه کیږي، دلته خلکو باندې ګرنیټونه په کورونو باندې ورتولې کیږي. نو دې ځای کې چې کوم سرمایه کار دی نو یو خو د بهر نه ناراضي او بل دلته چې کوم خپل سرمایه کار دی هغه دې ځای نه پیسې اوچته یا پنجاب ته ځي او یا سندھ ته ځي.
که څه هم په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ، د روزګار نشوالي او د صوبې معاشي حالات خرابېدو په وجه په واکمن ګوند باندې نیوکې ترسره کیږي، خو په صوبه کې د ځانې مشیر وای که چری وفا خیبر پختونخوا ته خپل حقونه ورکړي نو د دې صوبې حالات بدلېدلې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسئ.
او د مهال زوده یو اقتصادي ریپورت ولوري ته کال 2024 د پاکستان د سټاک ایکسچینج لپاره په کاروباري توګه یو مثبت کال ګرځول شوی او اقتصاد پوهان وایي چې د ملکی مثبتو معاشي اشارو العمل د ونډو بازار په مجموعي کچا 4% یا همداراز 15,250 درجه زیات شوی دی. نور تفصیل څه دی د ریاض حسین په ریپورت کې ګورو.
د سټاک ایکسچینج د ویپانې تر مخه نن د کاروباري او نه په اخیره ورځ د ونډو بازار 1500 درجه غورځیدلې او سلور وځي د کاروبار ورستو نن په 15 ورځ د خرڅلاو فشار کې اضافه لیدل شوې. خو اقتصاد پوهان وایي په مجموعي توګه تیر کال 2024 کې کاروباري فعالیتونه زیات شوې دي او سټاک ایکسچینج کې کلیز 2500 درجه اضافه شوې.
انټرسٹ ریټ نیچے آنے سے
2000 سلی رشتم کی بے سود د شری د کمی زیاتا گٹا د ونډو بازار ترلا سکړي په بانکونو کې چې کمی پیسې پرتی وي هغه ټولی خلکو په سٹاک ایکسچینج کې ولګولو او په بازار کې سرمایه کاری زیاتا شو. په دې کال کې په سٹاک ایکسچینج کې 7000 پورې خلکو اکاونټونه خلاص کړي او شپږ نوې کمپنۍ رجسٹرډ شوې. نوې
کمپنۍ پاکستان سٹاک مارکیټ میں شامل ہوئی.
نن د ونډو بازار په 1,16,600 درجه روانو. پاکستانی ورځپاڼې او د ونډو بازار د ویپاڼې مطابق تیر کال 2024 پړومبې کې سټاک ایکسچینج په 2,500 درجه شروع شوی وو او د کال تر اخیر پورې په سټاک ایکسچینج کې کاروبارونه 1,15,000 درجه تر رسیدلی. د بازار د ریپورت مطابق تر ټولو زیات کاروبار د بانکونو په سانګه کې 1,10,000 درجه ته زیات شوی. د سرو په سانګه کې 1,000 درجه او د توانه پسانګه کې لزر درجه اضافه شوه.
ملک کې د سرمایه کاری مختلف شوبې چې دین واغې کې مواقع هغه شنخ کاری د یو سټاک مارکیټ دی چې پاغې کې اورال چې دین او د هغه ټول د انویسترانو سرمایه کارو چې دی دغه اوم د سټاک ایکسچینج ته دین توجه ده. د پوجا باندې سټاک مارکیټ په بر روان دی او دا سخکاری چې روان وخت کې بم چې دین اگر چې سوخت لپاره پدې کې اوس هم د سټاک مارکیټ ډیر په بر زیات بر دی دې کې به وقتی تور باندې لک کمی بم راځي او مجموعي تور باندې چې
په کال 2024 کې پاکستان د آی ایم ایف سره د $2 اربع لوزنامه لاسلیک کړی و او پوهان وایي د دې له امله اقتصادي اشارې مثبت طرف ته تللي. ګرانی 0.1% تراکم شوی او سټیټ بینک د سود شرکه 9% کمی راوسته او په کال 2024 کې د پاکستانی روپے قدر هم مستحکم و.
ملک میں امن و امان برقراری سنگ چمن کتلی د تیر کال په اخر کې پچنیانو بریدونه شوی او دا په مارکیټ منفی اثرات پرې باسي او بل لړخته ملکی سیاست بے ثباتی په خصوصي توګه د نومبر په میاشت کې پرلتونو د ونډو بازار ته زیان رسولې وو. که سیاسي استحکام راشي نو راتلونکي کې به د ونډو بازار په وړاندې لاړ شي.
اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں
کسه هم د ونډو بازار کې کاروباري حالې ځلې زیاتی شوي خو په هانوایي په مجموعي توګه د خلکو په ژوند مثبت اغیزې نه دي شوي. سرکاري شمیرې ښایي چې د ګرانۍ رفتار 0.1% تراکوس شوي خو کاروباریان وایي خوراکي توکي لا نور هم ګران شوي. مرکزی حکومت پر روان بجټ کې 20% زیات ټیکسونه لګولي وو خو د ټیکسونو محکمه FBR روان مالی کال په ډومبې شپږ میاشتو کې 3.8 ارب روپې خسارې سره مخ ده. د حکومت لخوا روان کال د پرمختیا شرح 3.8% ترلاسه شوه خو د شماریاتو اداره وایي غټ سنتي پر مختیا اوس هم په منفي کې روانه ده. نړیوال بینک په خپل تازه ریپورت کې وایي په تیر کال 2024 کې په پاکستان کې د غربت شرح 15% نه زیاته شوه او 14 ملیون نور خلک د غربت د کلی لاندې تللی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دیو سره اوسئ.
د ډیوی سره د ملتیا مومننه یو بل مهمه موضوع ولوري ته زو چې په جرمنی کې د افغان جرګې د خیبر جرګې ملاتړ وکړلو او نن د جنوري په دریمه نیټه د پی ټی ایم د جرمنی په نوښت او قربتوب د کولن خار لوی جرګه کې پریکړه وشوه چې د خیبر جرګې د غوښتنو ترمنلو به په بهر هیوادونو کې میش پښتانه مظاهره او غونډه دوامدار ساتي. د جرمني څخه د پی ټی ایم مسول میوند یوسفزی سره خبرې کړې دي. زموږ همکار رحمان بونيري نو د دغه غونډه حال تاسو ته په دغه ویډیو کې وړاندې کوو.
په دغه جرګه کې موږ سره درنو افغانانو پښتنو د ټول یورپ نه برخه اخیستلې ده، د فرانس نه ملګري راغلي، د ایټلی نه راغلي، د بلجیم نه، د هالند نه، د آسټریا نه، سویزرلینډ نه، فنلند نه او انګلند نه ملګري راغلي دي. دوی زموږ سره په دغه جرګه کې برخه اخلي. د دې جرګې موخې دا دي چې موږ د 18 د اکتوبر د جرګو د پریکړو نه خپل ملاتړ اعلانو او په دغه د دې تر څنګ یو پریکړه لیک جوړو چې هغه به موږ ملل متحد ته وو، بیا به د جرمنی حکومت او د اروپا نورو ملکونو ته وو. موږ سره په دغه جرګه کې مظلومو قومونو لکه سندیانو، بلوچانو، کشمیریانو هم برخه اخیستلې ده او د یورپ نه، د جرمنی نه، د فرانس نه موږ سره د بشري حقوق فعالانو هم برخه اخیستلې ده.
افغان خبریالان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو لګول شوې محدودیتونه او یو شمیر مطبوعاتي ادارو تړل کېدو لامل تیر کال 2023 د خبریالانو لپاره ښه کال نه بلل کېږي. دوی وایي چې په هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. تفصیل یې څه دی؟ راځي چې د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
په افغانستان کې د رسنو د وضعیت په حق له افغان خبريالان وایي چې تیر 2023 رښتم کال هم د میډیا او بیان ازادۍ لپاره ښه کال نه وو او د طالبانو لخوا په رسنو د محدودیتونو لګولو او د نشریاتي ادارو تړل کېدو لړۍ دوام درلودو.
په دغه کال کې د خبريالانو په وړاندې بیلابیل نوي مقررات وضع شول. په بیلابیل ولایتونو کې د همدغه نو مقررات او لامل رسنۍ وتلر شوې. د خبر اعلان او رسنۍ په وړاندې نوې محدودیتونه وضع شول. د افغانستان د خبر اعلان د مرکز د راپور پر اساس په دغه کال کې د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 101 ته پیښ حساب شوې. د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% زیاتوالی راغلی. شاوخوا 13 رسنۍ بندي شوې.
بی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې تیر کال دوران طالبانو لږ تر لږه 12 رسنۍ بندي کړي دي. افغان خبریالان وای په میډیا محدودیتونه لګول او یا په مکمل توګه خاموشه کول په هیواد کې خبریالي توپ اغیزمن کوي او مسلکي خبریالان روستر بلې خپل دندې د لاس ور کوي.
جرنالیزم یو مسلک دی. کله چې رسنۍ تړل کیږي او یا په غټه وړه خبره خبریالان زندانونو ته چول کیږي نو ښکارا ده چې دا پر خبریالانو ډیره بډیا غیزی کوي. خبریالان په افغانستان کې په ډیر پات وضعیت کې دي. زه د ډیرو دوستانو سره په تماس کې يم، د خپل مسلکي تماس لمخه لباده مرغه چې یعنی کسړی یو وایي زنیلا نشي کولای چې خپل اولادونو تدری وخت ډوډۍ پیدا کړي.
د آر ایس ایف د ریپورت تر مخه موسیقي، افسانی، د ژوندو شیانو تصویرونه او د طالبانو د سیاست په اړه د خبرونو تبصرې کول ټول هغه مواد دي چې د چارواکو له خوا سرغړونی ګڼل کیږي چې د 2023 کال کې د افغانستان په وو ولایتونو کې د 12 رسنو د بندولو سبب شوې دي.
اوس په افغانستان کې د ګوتو په شمار یو څو ټلویزیونونه پاتې دي چې هغه نشرات کوي، مګر مهمه خبره دا ده چې دغه نشرات څومره پر ژورنالیستیکو اصول برابر دي. دا نشرات د واکمنو د تبلیغاتو لپاره دی که دا نشرات د ژورنالیزم پر اصول برابر د اطلاع رسانۍ لپاره دی؟ دا غو پښتنې دي چې باید ثواب شي. یوازې نشرات مهم نه دي، بلکې د نشراتو محتوا، منصبانګا، پیغام، اهداف، جبا دا ټول مهم دي چې لبد مرغدات ټول وستر سخت محدودیت لاندې دي.
د بی پولی خبریالانو د تنظیم رپورت خای چې طالبانو یوازې د 2024 کال په جنوري کې 15 خبریالان بندي کړی وو چې تقریبا 15 فیصد یې د بهرنو رسنو سره د اړیکو په تور نیولې شوی وو. د آر ایس ایف د رپورت او د خبریالانو د اندیښنو په اړه مو د طالبانو د مرستیال ترجمان حمدالله فطرت څخه د واتس اپ د لارې وپوښتل، خو لا تر دې دمه یې ځواب نه دی ویلي. خبریالان وای په افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره اړین دي چې معلوماتو ته لاسرسی آسان او پر رسنو لګولې شوې بندیزونه لرې کړی شي.
هله امید مدارش په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته پوره درناوی وشي. رسنۍ او خبریالان لکه څنګه چې ښایي په آزاده توګه خپل کار او فعالیت ته پرېښودل شي او په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي وزغمل شي.
د ملګرو ملتونو اداري یوناما تیر نومبر کې ویلي چې د 2020 کال د اګست 15 نیټې څخه د 2024 کال د ستمبر تر 30 نیټې پورې د طالبانو واکمنۍ په مهال په خپل سره توګه د خبریالانو د نیولو 240 کم شپې ته پیخي، د تشدد او ناوړه چلند 130 پیخي او د ګواښ 15 قضیه یې ریکارډ کړي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
هم د افغانستان په تړاو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د جګړې په اړه د لیکوال عتیق صدیقی د کتاب تقویم افغان جنگ کې 20 سال یعنی افغانستان د جګړې شپږ کاله د مخکتنی دستوره شوې ده چې پکې د پښتنو او ترڅنګ د پاکستان او نورو هیوادونو یو شمېر غړو ګډون کړی دی. ګډونوالو دا کتاب د افغانستان جنگ په اړه یو مهم اثر بللی او وایي چې دا په اصل کې د پښتو او د پښتنو هغه نظر دی چې نخکاری په امریکا یا د اردو په کتابونو کې په نظر راشي. تفصیل څه دی؟ د نیویارک ښار څخه زموږ همکار فضل الله تاسو وړاندې کوي.
د لیکوال عتیق صدیقی دا کتاب د هغه کالمونو مجموعه ده کوم چې په تیرو 20 کلونو کې لیکوال عتیق صدیقی یو وخت په وخت د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي او خپاره شوې دي. عتیق صدیقی وایي د پیښور په سړکونو افغان ماشومانو د هغوی بدحالۍ او روانې جګړې دې ته مجبور کړو چې په دغه حالاتو لیکل وکړي.
د دې 20 کالو د جنگ کې داسې ورځ نو چې د پیښور ٹریفک لائٹس باندې دا افغان ماشومان چې کم دینو دوی خیرات بنا کوختل، نو ما سوچ کولو چې را د یو مور پلار چرته دي اشتام وک نشتا، نو دا هغه یو جذبه او یو پیشن او یو تصویر او یو ایمیج او کم چې ما هر ضرب ز ترمبا ودا ما سره براتلوبا او ما ویل چې ذکر ازدار ز مکروز د دا افغان خلکو او دې په باره کې نکل چې کم دی
په غونډه کې موجود د نیویارک د بنهمپټن پوهنتون استاد پروفیسر صادق خان وویل دا د تاریخ یو ګټور کتاب دی چې پکې د پښتنو د وژنې، د پاکستان د سیاست او د ترهګرۍ په موضوعاتو خبرې شوې دي.
د پښتنو قتل چې دی دا جینوسایډ او د هولوکاست سره د هیټلرایټ پالیټکس سره چې دی هغه کمپیریسن کړی دی. د دې نه علاوه چې دی د اسلام آباد د ترتلو کوشش چې دی کوم پولیټیکل پارټۍ نه کوي د هغې نواز شریف زرداری سونه چې دا کسانو د هغې باره کې پکې آرټیکل دی. د دې نه علاوه د ریمن ډیوس او د اسامه بن لادن د هغوی چې کوم آپریشن شوی وي په پاکستان کې د هغې باره کې پکې
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر خان وویل د دې جګړې اغیز تر پښتونخوا یا پښتنو محدود نه دی، بلکې د ګاونډ سره سره امریکا هم د دې اغیزمن هیواد دی او دا کتاب د دغه ټول تاریخ احاطه کوي.
د دې جنگ نه صرف زمونږ په ریجن باندې چې کوم اثر پرېږدي دی، دا اغیز سره سره د امریکې په سیاست منظرنامې باندې هم ډېر زیات اثر انداز شوی. موږ هم په دې کې ډېر نقصان اغستې دی او زمونږ نه پس چې کوم دی زمونږ د ارد گرد خلکو هغه هم ډېر نقصان او تر اوسه پورې چې کوم دی زمونږ خلک د دې جنگ د خومیازی په تور سره نقصانات اچتې.
یہاں پہ تو میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر
په دې غونډه کې د پښتنو ترڅنګ د اردو ژبې شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون درلود. د اردو ژبې شاعري او لیکوالې زریا یاسمین ویل په کتاب کې عتیق صدیقی داسې موضوعات راوړي چې موږ ورته پام نه دی کړی. د هیواد په خپلواکۍ، د پاکستان په سیاست، تشدد، جنګي اقتصاد او په پښتونخوا د دې اغیز څیړل شوی او په تفصیل سره ذکر شوی دی.
سارا خطه همارا، پورا خطه، اس میں افغانستان، ایران،
زمون ټولا منطقه چې پکې افغانستان، ایران او په خصوصي توګه پښتني سیمې او بیا پاکستان د دې طرح غره ښکار دي. لدی ورستو بیا د معاشي اغیز ښکار دي. د دې جګړې له امله ډیر ماشومانان یتیمانان شو، خلک بے کوره شو، نن هم ډیر خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دا جنگ د کال 2002 نه پیل شو خو نن هم دغه حالات دي.
د لیکوال عتیق صدیقی د کتاب دا دستوره د پښتنو د سازمان خیبر سوسایټي اف امریکا او کاروان فکر نومې سازمان په مرسته جوړ شو او ګډونوالو په دغه کتاب د دې په ارزښت او موادو خبرې وکړې او د هغوی لخوا د افغانستان د جګړې په پښتونخوا، پښتنو او منطقه د دې د اغیز په اړه دا کتاب یې ګټوره اضافه وبلله. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان څخه ګڼ شمېر سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي دي چې د پام وړ شمېرې یې کوټې کې میشت شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه وګورو.
اوزمانم عبدالباقی قرباغی، د دولت قرباغی زویم. پنځله شپاړس ولس کاله کېږي زه سندرې وایم. مخکې د موزیکانو دور و، موزیکانو ته مو کې سټان کولو، اوس هغه دور سره ختم شو. اوس زما خپله دوه چینلان دي، یوټیوب چینلان دي، بس چینلانو ته سندرې وایو. هغه یوټیوب چینل له لارې بس یو غریبي مشته سره کېږي او د دې خلکو شادۍ ته اردو پروګرامو ته او موسیقی مخکې لایف موسیقی ولا ډیر خوند یې کاو، خو اوس موسیقی واوښتله کمپیوټر سوله سره، اوس ټوټل موسیقی موږ په دا کیبورډ کې کوو. سی کم شي ضرورت سو، رباب ضرورت سو، لا دی سکسفون ضرورت سی، لا دی کینالټ ضرورت سو، هغه بیا بعد کې ځان ته ورچې بس په کیبورډ باندې جوړو. زه خپل موسیقی کوم او سندرې وایم، هارمونیم غوم. او مخکې لایف موسیقی ولا پیغه کې با کیبورډ، هارمونیم، رباب، ډولک، تبلا، تنبور، سارنګ دا مکمل یو ځای سره زغیدلو. اوس نو هغه دور ختم سو، بس ټوټل موسیقی په کیبورډ کې جوړیږي، بیا لږه بعد بس دغه شای شروع اچي. او مالی موسیقی ډیر خوند کاو، او ساده موسیقی ولا لوګر موسیقی ولا ډیر خوند یې کاو. د کندهار خپل لهجه ولا ډیر خوند یې کاو. زموږ د سیمې دی، غزنی دی، قرباغ دی سیمې، هغه بیا ځان ته یو بل موضوع ولا. او ما مخکې تقریبا اتیا نوي داس کې سټان به مکیړي، اوس هم هغه دوران ختم سو، اوس کمپیوټری زمانه سوله. بس د کمپیوټر له لارې را معلوم نه دي، نو ګوره څو سندرې به یې، ډېرې سندرې مې ویلې.
د ډیوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه کولی سندری هم اوریدلی چې د عبدالباقی د خپل ژوند کیسه هم ورسره وکړه او تاسو سره شریک کړله. د همدې سره زمونږ نننی پروگرام هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې خبرونه کې تاسو د سیمې او نړۍ حال واورېدو، په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ، او که غواړئ چې دا خبرونه بیا ځلې وګورئ نو کولی شئ چې په ویب پاڼې باندې د ټی وی او یا هم د فیسبوک پاڼې باندې تاسو وګورئ، او په یوټیوب چینل باندې هم د ټی وی دا خبرونه او نورې خبرونې پرتې دي. نو تاسو کولی شئ چې کله هم سر ورکار کړئ او وی وینئ. همداراز نور د سیمینار راغلي ریپورټونه او لیکنې هم د ټی وی په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ او لیدلی شئ. زه ستاسو کوربانه منزه شهید سره د خپل پروډوسر کلثوم کاکړ تاسو نه اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.